دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. افغان چارواکو د سه شنبې پر ورځ دا تایید کړي چې د القاعده شبکې د جنوبي اسیا د څانګې مشر د امریکا او د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. آسم عمر چې په جنوبي اسیا کې د القاعده څانګه چې په 2014 کال کې جوړه شوې وه مشري کوله، او د سپتمبر په 23 د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې ودانۍ د برید پر مهال وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویل دي چې عمر عاصم پاکستانی و، خو ځینې راپورټونه وایي چې هغه په هند کې زیږېدلی و. ملي امنیت په ټویټر لیکلی دی چې د هغه د القاعده شبکې د شپږو نورو غړو سره یو ځای وژل شوی دی چې زیاتره یې پاکستانیان ول. دغه عملیات 13 میاشت د سپتمبر په 22 او د 23 په شپه ترسره شول، او امریکا هوایي ځواک ملاتړ هم د افغان ځواکونو سره ورسره و. د عملیاتو وروسته د 24 ملکي کسانو چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي د وژلو په اړه ضد او نقیز رپورټونه هم ورکړل شول. افغان چارواکو ویلي چې د دې پېښې تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو په دې اړه د تبصره کولو څخه انکار کړی دی. د ترکیه د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه هېواد د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیاتو ته تیارسی نیولی دی. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کړی دی چې امریکا د خپلو ځواکونو د رایستلو پریکړې وروسته خپل کوردي متحدین یوازې نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا په سوریه کې د ترکیې له عملیاتو سره موافق دی او که نه، ضد او نقیزې څرګندونې کړي دي. ټرمپ په یو وروستۍ ټویټ کې لیکلي دي چې موږ کېدای شي د سوریې څخه د وتلو پروسه پیل کړي، خو موږ په هیڅ صورت کې کوردان یوازې نه پرېږدو. هغوی ډېر خاص خلک او زورور جنګیالي دي. د اژانس فرانس پرس خبریال ویلي چې ترکیه د سه شنبې په ورځ د سوریې سرحد ته نږدې نور زغروه موټر هم رسولي دي. په عین حال کې کوردي د کوردانو سوریه ډیموکرات ځواکونو ویل دي چې د ترکیه ځواکونو په سرحدي سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. هغوی زیاته کړي چې تر اوسه د دې ځواکونو ته کم تلفات نه دي اویشتي، خو دوی تر اوسه د بریدونو ځواب نه دی ورکړی. خو موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او د سوریه شمالي سیمو دفاع وکړو. بلې خوا سپینې ماڼۍ د سوریه د اشغال څخه شمال څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان په اړه سپینې ماڼۍ ویل دي، خو ترکیه بیا د نظامي تعرضي عملیاتو د پلان سره سم خپل پلانونه روان کړي دي. د امریکا کانګرس دا پریکړه غندلې ده. پینټاګان وضاحت غوښتي او سیمه ییزو متحدینو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي ترکیه ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه وکړل، هغه هم څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه. کوردي ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییزو اوسیدونکو اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې ورسره مخامخ شوي وو. پینټاګون ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل د دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي عملیات نشي تاییدولی. ټرمپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړ که ترکی ځواکونه له حدودو نه کوتلی کار وکړي، داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلې خوا د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي دي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان وایي دواړې خواوې سوله غواړي او باید دا مذاکرات له سره پیل سي. عمران خان د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له ځینو قانون جوړوونکو سره ملاقات وروسته وویل چې افغانستان د شخړې یوازینی حل د سولې مذاکرات دي. پاکستانی رسنۍ وایي صدر اعظم عمران خان امریکایي استازو ته ویلي دي چې هیواد به د تیر په څیر په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. تیره اونۍ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. د امریکا متحده ایالاتو 28 چینایي شرکتونه او ادارې په چین کې له اقلیت مسلمانانو سره د بد چلند او بشري حقونو څخه سرغړونې له کبله په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه شرکتونو کې 40 د عامه امنیت ادارې او 8 د ټکنالوژي شرکتونه دي. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر ویلبر رایس په دې اړه وویل، له دې وروسته هغه شرکتونه چې له بندیز سره مخ شوي دي چې او د امریکا له اجازې پرته نسي کولی له امریکایي شرکتونو څخه د اړتیا وړ توکي واخلي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې مرکزی سرورته د بایومتریک معلوماتو د پورته کولو په بهیر کې د پټ پرمختګ له امله د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت نسی اعلانولی. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره د تلی یا میزان او وشتمه نیټه ټاکلې وه، خو اوس د دغه کمیسون کمشنر مولانا عبدالله وایي چې په ټاکلي وخت دا نتایج اعلانولی نشي. ښاغلی عبدالله په مرکزی سرور کې د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پس بهیر ته په اشاره وایي که دا کار په همدې ډول مخ په وړاندې لاړ شي نو کمیسون د تلې په ویشتمه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانولی نشي. هغه امریکا غږ ته وویل دا شیوه بیخي غلطه ده، هر څوک چې د دې رسک په غاړه اخلي راشي ځواب دې ورکړي. دا کار باید موږ په 8 ساعتونو کې کړی وای، خو په 12 ورځو کې موږ ونه شول کولی. د ښاغلي عبدالله پر وینا کمیسون په تیرو 12 ورځو کې د 22,400 بایومیټریکه دستګاوو ابتدایي معلومات او د 14,000 دستګاوو وروستي معلومات مرکزی سرور ته پورته کړي دي. خو تیره ورځ نوموړي په یو خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړی و چې د کمیسون کار په منظم ډول مخکې ځي او د جمهوری ریاست انتخاباتو نتایج به د تلې په ویشتمه اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم تاییدوي چې د انتخاباتو د کمیسون مرکزی سرور ته د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پروسه خورا پیچلې ده او کمیسون نشي کولای چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
تفاوتونه که پیدا کیږي د کاغذي اراو ترمنځ او همدارنګه د بایومیټریکي رایې ترمنځ په یو محل کې، نو د دې حاله فصل طبیعتاً چې د کار بهتر راځي کوي ولایتونو ته، ځکه چې د رایې صندوقونه په ولایتونو کې دي، هغه به هلته له سره شمېرل کېږي. بایومیټریک او غیر بایومیټریک به بېلېږي، بیا به بېرته بایومیټریک رایې صرف کمندان ته له سره حسابېږي، هلته به نوی ریزلټ شیټ جوړېږي، بیا به بېرته کابل ته راوړل کېږي، هغه سیستم کې پروسس کېږي، بیا به پایله لرنې کېږي. نو دا د فکر کوم چې اصلا دغه مسایل ته نه پلان و او نه هم په دو باندې
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د معلوماتو په اساس د تلې په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې نږدې 2.1 میلیونه کسانو رایه ورکړې ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډولو مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې انتخاباتي کمیسونونو او کاندیدانو ویلي چې یوازې بایومیټریک رایې د اعتبار وړ دي او غیر بایومیټریک رایې به باطل شي. د ښاغلي رشید پر وینا د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو جلا کول زیات وخت اړتیا لري او ښایي د انتخاباتو کمیسون په دې وتوانیږي چې د لړم په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د دواړو لویو سیاسي ګوندونو مهمو غړو د جمهور رئیس ترامپ پریکړه په کلکه غندلې ده. د سنا مجلس میچ کانل او د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي په دوو جلا جلا بیانونو کې دا اقدام غندلې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
راپورونه وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي، هغه هم 2 ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه.
ډېر کلونه په سوریه کې وو، داسې فکر کېده چې سوریه به د لنډ وخت هدف وي او موږ به ورځو او بېرته به راوځو.
کردان هغه خبره چې ورته ویل شوي امریکا به د ترکیې د بریدونو د مخنیوي لپاره شاوخوا سیمو کې حضور ولري درواغ ګڼي.
امریکا تل زموږ سره خیانت کړي او د تل پشانې یو ځل بیا خرڅ کړو.
کوردی ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییز اوسیدونکي اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې مخ شوي وو.
یعنی تشرید،
خلک ووژل شول، ښځې وتښتول شوې او ډېرو خلکو خپل کورونه پرېښودل. ترکیه هلته غیر انساني چلند وکړ او موږ ویره لرو چې دلته به هم ورته عمل وکړي.
دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو دا اقدام غندلی دی. سناتور لنزی ګراهام ټویټ کړی او ویلی دی د کوردانو پرېښودل یو ډېر خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې امریکا د اعتماد وړ هیواد نه دی.
مستر ترامپ
خپل ترامپ کله ناکله داسې معلومیږي چې د بریا د ساتلو لپاره حوصله لاس ورکوي او یې پام په بل اوړي. موږ په منځني ختیځ کې اغلب بریاوې درلودې او د ترلاسه کولو لپاره مو ډېرې سختې هلې ځلې کړې، خو وروسته مو بیا د هغو د ساتلو لپاره ډېره هڅه نه ده کړې.
پنټاګان ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ټرمپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړ که ترکیې ځواکونه له حدودو کوم وتلی کار وکړي، داسې بندیزونه به پرې ولګوي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلخوا د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري.
تهدیدات
پر سیمه د برید په اړه د ترکیې خبرداری نوی نه دی. دوی په دوامداره ډول د کلونو راهیسې دا کار کړی. موږ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په توګه پوره چمتو یو چې د سوریې په خاوره هر ډول برید ته ځواب ووایو.
د پنټاګان چارواکي اندېښنه لري چې د ترکانو، کردانو او امریکا مشترک دښمن داعش به وروستي اختلافات د بیا را ژوندي کېدو لپاره یو فرصت وګڼي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د 2019 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل سوی استازی عائشه خرم وایي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه به له نړیوالو سره د افغان ځوانانو نظریات او غوښتنې شریک کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت چمتو کړی.
د کابل پوهنتون دغه محصله به د راتلونکي ډسمبر میاشتې وروسته د یو کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. عائشه خرم د اندیشوران موسسې او په کابل کې د جرمني سفارت په یوې سیالۍ کې چې شپېتو ځوانانو پکښې برخه اخیستې وه دغه مسؤلیت ته بریالۍ سوه. اغلې خرم وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د افغان ځوانانو د ستونزو او په سوله کې د هغوی د رول او نظر په اړه غږ پورته کړي.
دا یو ډیر ستر اقدام دی او یو ډیر ستر مسؤلیت دی چې انشاءالله ټول وس مې په کار اچوم چې په ښه توګه یې ترسره کړم او موږ په دو کوشش کې یو چې ټول افغانان، ټول ځوان افغانان په خپلې آیندي په سرنوشت په ټاکلو کې سهیم شي.
عائشه خرم وایي چې نړیوالو ته به د ښار په ګډون په لرو سیمو او کلو کې د پرتو افغان ښځو غږ هم ورسوي چې کلونه کلونه یې په جګړو کې قربانۍ ورکړي.
هغه ښځې چې د یو نورمال ژوند او د یوې تلپاتې سولې آرزو لري او حداقل غواړي چې په امنیت کې ژوند وکړي تر څو چې پس خپلو نور حقوقو ته لکه تعلیم او کار او اجتماعي فعالیتونو ته ورسي، نو د هغو غږ به هم وم او موږ د افغانو ښځو او د افغانو ځوانانو غږ به د بینالمللي ټولنې سره هم شریکوو.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د دغې استازي په باور که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه لیدلوري ښه سوي، خو وایي چې په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا ده.
په سیاست کې، په بینالمللي روابطو کې د دوی پویه مهمه ده چې باید خپله ځانونه ورسوي او کوشش وکړه چې بینالمللي ژبې زده کړه او کوشش وکړه چې په هر بخش کې چې دوی د پرمختګ، د دوی د آیندې د ښه والي لامل کېږي ګام کېږدي.
عائشه خرم وایي د ځوانانو په لویه جرګه کې به د ځوانانو نظرونه واوري او همدارنګه به د سولې او امنیت په برخه کې له ولایتونو څخه د ځوانانو په ځانګړي ډول ښځو نظریات راټول او په ملګرو ملتونو کې به یې له نړیوالو سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خوست یو شمیر هنرمندان له دولت څخه غواړي چې د دوی د مسلکي کولو لپاره دی ورته فرصتونه برابر کړي. دوی د ورکشاپونو او نورو روزنیزو پروګرامونو جوړول مهم بولي. په همدې اړه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
د خوست اوسیدونکو شمس له تیرو څو کلونو راهیسې د خطاطۍ او نقاشۍ هنر پر مخ وړي. د هغه په وینا د هنر نه یوازې د سالم مصروفیت ګرځېدلی، بلکه هڅه یې کړې ده چې له دې لارې خلکو ته د سولې په اړه پیغامونه انتقال کړي.
نقاشي او هنر چې دا دغه خلک چې دي د جګړې له لورې راګرځوي پر ځای سولې ته تشویقوي. هغه په دا معنی چې که یو څوک جګړه کوي یغه ډیر بد انزور موږ ته انزورو هغه څوک چې سوله کوي طبيع د سوله هغه ورکو چې دوی تشویق شي تر څو سوله تراش.
نن د میزان شپاړسمه د هنر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د هنري اثارو دیوان نندارتون په جوړولو سره ولمانځل شوه چې د ګڼ شمېر هنرمندانو آثار پکې نندارې ته ایښي وو. د همدې ورځې د لمانځلو په مناسبت د دې ولایت یو شمېر خلک له هنرمندانو غوښتنه لري چې له خپل هنر څخه په استفادې سره د سولې په اړه خلکو ته د پیغامونو په رسولو کې مهم نقش ترسره کړي.
په هنر کې د صلح انځورګوري به ډیره مهمه ده ځکه چې دغه لسی هنرو ته د مکتب شاګردان هم راځي، د پوهنتون محصلین زموږ سپینګیرې دلته راځي او دغه لسی هنرونه ګوري که چېرته دغه هنرمندان ورونه د سولې یو انعکاس په خپل هنرو کې ورکړي هغه به د صلح یو انځور په خپلو دماغو کې اخلي.
که زه هم په ټولیزه توګه په تیرو اتلسو کلونو کې مختلفو هنرونو بېساری پرمختګ کړی، خو په دې وروستیو کې یو شمېر هنرمندان اندېښنې لري چې ځینې هنرونه کمرنګه او ځینې نور هغه یې بیا د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. سندرغاړي ګلروف شوقي له مسؤولو دولتي چارواکو وغوښتل چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره دی د هنرمندانو د لا ښه مسلکي کولو په خاطر هغوی ته د ورکشاپونو او نور روزانیزو پروګرامونو جوړولو زمینه مساعده کړي.
خاص کر د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا موږ درې هنرمندان چې دي به مسلک دي مسلکي زده کړې نه لري، باید دې ته ښوونځي جوړ شي چې دوی باید تعلیم حاصل کړي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا راډیو ته وویل د ورځې له منځلو هدف دا دی چې له یوې خوا هنرمندان تشویق شي او له بلې خوا د هغوی ستونزې واوري او د حل لپاره یې له کابل سره شریکي کړي.
د هنر په برخه کې زمونږ لومړنی قدم و دغه چې واموخیست، انشاءالله وار په وار به قدمونه اخلو، دوی ته ژمنه ورکوو هغه امکانات او هغه فرصتونه چې زمونږ په واک کې دي هغه به ټول د هنرمندانو سره شریکوو او دوی ته ژمنه مو ده دوی ته به کار کوو.
دا مهال په دغه ولایت کې د محلي موسیقۍ، خطاطۍ، نقاشۍ او د انځورګرۍ هنرونو په برخو کې ګڼ شمېر هنرمندان هم په خپله پر فعالیت بوخت دي او هم یې نورو کسانو ته ور زده کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي په نږدې راتلونکي کمپاین کې د پکتیا ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم وي. په مکړی د عبدالملک شفق رپورټ.
د پکتیکا ولایت د روغتیایي مسؤلینو د شمیر لمخې د پولیو واکسین د کمپاین پر مهال هر ځل نږدې 200,000 ماشومانو ته چې له 15 کالو کم عمر لري د دې ساري ناروغۍ واکسین تطبیقیږي. دوی وایي په روان کمپاین کې هڅه کوي د دې ولایت ټولو ماشومانو ته د دې ساري ناروغۍ ضد واکسین ورسوي. محمد نور په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په برخه کې د عاجل څانګې مشر دی. نوموړي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د سپینګیرو علماو او د ټولو مشرانو په همکارۍ باندې داسې معلومیږي چې کیدلی شي د دې پروګرام د بیا تطبیق دپاره په دې یو دوو هفتو کې بیرته زمینه مساعده شي، لکه سابق غوندې اوس نارمل د موږ پروګرامونه بیرته شروع شي.
محمد نور همدارز له خلکو وغوښتل چې له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو په صورت کې خپل ماشومان نږدې کلینیک ته ورسوي. حاجی نیک بادشاه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي عام خلک باید د واکسیناتورانو له ټیمونو سره مرسته وکړي.
فلیو دغه د خلکو کومک دی چې باید کومک سره وکړي، زمینه برابره کړي، امنیت برابر کړي، په وخت او واکسینو ته ځونه حاضر کړي او دوی ټیم ځای نه کې د کوم کاري ټیمونه چې تاسو کمیږي دغه ټیم ځای نه کې دغه کم وخت وي باید په وخت واکسین ولګي په وخت دونه ورته زیر کی.
بلخوا دینی عالم مولای زبط الله واکسین اړین غني او زیاتوي چې له دینی اړخه واکسین شرعي جواز لري. نو موړی وایي
دی واکسین په مورید باندې په دنیا کې ځینې ځینې نظری اختلافونه سته، خو د دنیا مشهور علما او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټول لیکل دي چې دا نه سي دا جائز دي بلکې دا ضروري ګڼل دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي باید استعمال شي، باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
په هر کمپاین کې د پکتیکا شاوخوا 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي، خو صحي کارکونکي وایي چې د ځینو سیمو خلک د ناسم پوهاوی په نتیجه کې خپل ماشومان له دغه پروسی پټ ساتي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د نوې مالي کال پیل ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې دي، د مالی وزارت وایي د حکومتي ادارو په تیرو څه باندې 9 میاشتو کې 65% پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان امنیتي ستونزې د بودیجې کم مصرف یو لوی علت ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
افغانستان کې د یو شمېر عواملو له امله چې نامنی په سر کې زیه لري، د افغان حکومت ډېرې ادارې د خپلو پرمختیایي بودیجو د مصرفولو په برخه کې ستونزې لري. خو د مالی وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدي وایي چې په 1990 مالی کال کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پرمختیایي بودیجې مصرف تر 3% زیات شوی. ښاغلی مسجدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې دا ده چې په پاتې 2.5 میاشتو کې به د بودیجې مصرف تر 90% پورې پورته لاړ شي.
د حکومت په سطحه تر نن پورې زمونږ پراختیایي بودیجه 65% مصرف شوی ده. د تیر کال په اندازه دا تقریبا 3% لوالی کوي. د کال پای یا درې میاشتې د کال هغه وخت چې په هغه کې د قراردادونو اکثریت پرداختونه کېږي، پیسې ورکول کېږي قراردادیانو ته او د پروژې کار په ښه توګه وړاندې لاړي، نو امید لرو چې د دغه مالي کال تر پایه پورې به هم زمونږ پراختیایي بودیجه د تیر کال په پرتله د 90% یا 92% نه اوچته وسو. نو تر اوسه وخت شته دی، ان شاء الله وګورو چې د اخر د کال کې زمونږ فیصدي کم فیصد تر رسیږي.
د افغانستان د روان 1990 مالی کال ټوله بودیجه شاوخوا 300 میلیارد افغانۍ تر رسیږي. د دې بودیجې 340 میلیارد افغانۍ پرمختیایي او 215 میلیارد نورې ادي بودیجه ده. د افغانستان نوی مالی کال د مرغومي په میاشت کې پیلېږي. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 9 میاشتو کې د کلو د پراختیا، کرهنې او بولګول او مالداري وزارتونو او د برېښنا شرکت خپلې ډېری پرمختیایي بودیجې مصرف کړي، خو یو شمېر نورې ادارو بیا په کمه کچه خپلې بودیجې تر اوسه مصرف کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رضا فرزام د افغان حکومت په دنده کې د بودیجې د مصرف مسلې ته په کتنې وایي چې نامنی او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو کې د چارو ورو پرمختګ د بودیجې مصرف په برخه کې دغه وزارتونو او ادارو ته ستونزې راولاړې کړي، چې ورسره په عمومي ډول د حکومت د پرمختیایي بودیجې مصرف کچه راټیټه کړې ده.
پروسیجرها بسیار طولانی و در موارد بسیار نامؤثر است.
کړنلارې ډېرې اوږدې او په ځینو برخو کې اغېزمنې هم نه دي، چې د دې سبب کېږي چې د حکومت د پروژو ځینې برخې مصرف نشي. بل عامل چې مهم دی دا دی چې د مالی وزارت لخوا د بودیجې یوه برخه ناوخته دولتي ادارو ته ورکول کېږي. د قانون له مخې د مالی کال پیل د جدي میاشت ده، خو کله کله د کال په لومړۍ او یا هم دوهمه روبه کې د پرمختیایي بودیجې پیسې ادارو ته ورکول کېږي.
د افغانستان پرمختیایي بودیجه د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا تمویلېږي. په خپل دغه هیواد دادی بودیجې یوه برخه هم د نړیوال ټولنې د مرستو څخه تمویلېږي. د افغان حکومت یو شمېر ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې مصرف یو د هغو مسلو څخه دی چې حکومت ادارو ته سرخوږی راولاړي. د بودیجې د کم مصرف له امله د ولسي جرګې د تېرې 14 دورې غړو د یو شمېر وزیرانو څخه چې د پرمختیایي بودیجې مصرف یې کم و د باور رایه بېرته واخیسته. خو د تېرو څو کلو پرتله په تېرو دوه کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا د بودیجې د مصرف کچه یو څه پورته تللې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سوریې د شمال څخه د امریکایي عسکرو رئیس طلبه ترکیه ته د دې فرصت برابر کړي چې د سوریې شمالي سیمې اشغال کړي. د امریکا غږ د خبريال رپورټ ستاسو پام راګرځوه.
د سوریې د شمال نه د امریکایي عسکرو د رئیس طلبه په باب د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ فیصله د امریکا په سنا کې د هغه د نږدې ملګرو قهر او غضب هم راپارولی دی. د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره د خبرو په وخت کې په سنا کې مشهور جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم د دې پوښتنې په جواب کې چې هغه د سوریې د شمال نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په باب د جمهور رئیس د فیصلې ملاتړ کوي او کنه، ویلي دي چې په مطلق ډول نه. ښاغلی ګراهم دا هم ویلي دي چې دغه عمل به د داعش په ګټه وي. هغه دا هم وایي چې په سیمه کې به کردان د سوریې ډیکټاټور بشار الاسد سره متحد شي، ځکه چې بغیر له دې نه بله لار نه لري او دا به د اسد رژیم او د ایران دپاره لویه کامیابي وي. په دې برسیره د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل او د امریکا په کانګرس کې د اکثریت مشر نانسی پلوسی دواړو د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په فیصله اعتراضونه کړي دي. ښاغلی مکانل ویلي دي د سوریې نه د امریکایي عسکرو ایستل به یوازې د روسیې، ایران او د اسد رژیم په ګټه وي. د امریکا په کانګرس کې د اکثریت مشر میرمن پلوسی ویلي دي چې دغه عمل به په سیمه کې د داعش په ضد په جنگ کې زموږ د ډیرو خو کوردي متحدینو سره جفا وي. د دوشنبه په ورځ د ترکیې هوایي قواو په عراق کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په مرکزونو باندې بمباری کړی دي. دغه خبره امریکا غږ ته یو شمېر منابعو کړې ده. د هغې نوي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې ترکیه هر ورځ هم دغه شان بمباری کوي. د سوریې ډیموکراتیک قواو چې د داعش په ضد په جنگ کې د امریکا قوي متحد ویلي دي چې امریکا د ترکیه او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي. د سوریې د ډیموکراتیک قواو یو نتاق وایي چې د سوریې د شمال نه د امریکایي قواو رئیسلو فیصله به په سیمه کې د داعش د ظهور خطر بیا پیدا کړي. تر اوسه پورې د داعش په ډله کې د خارجي جنګیالیو سرنوشت چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو سره قیدیان دي نه دی معلوم. د دغه قواوی ونه تاخویل دي چې موږ بیا بیا د خارجي دولتونو سره په دې باره کې خبرې کړې دي او ترنه موخت دي چې د قیدیان چې د دوی سره بنديان دي خپل وطن ته ستانه کړي، مګر تر اوسه پورې یو دولت هم جواب نه دی راکړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د خطر سره مخ وي چې خای د زکام په ناروغي بختشي. په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي، ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دي د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانوي او کله چې زکام هم ورسره شینو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حق لا داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دی ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدواری په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدواری پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړي و. د ماشومانو د پیدا کېدون شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکیسی اف 80% سو دی ار.
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدون وروسته په لومړنۍ اتو هفتو کې هغه په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دغته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې چرنه کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې خایي داسې وکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ دو میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت